لا صدیر ریو نمو دا نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان بانک مسولین وایي چې دا ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن له صدیر ریو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونې اجازه ورنه کړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانون سرغړونه وکړي.
د ښاغلی صدیقی په وینا چې د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولی شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه زون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمی نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرانس ته وویل چې په دغه زون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون 3 لکه کیلوګرام ته رسیده. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګار، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر در شپې ته افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته کې وړي بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شي. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګان هم شته، عکسونه هم شته، کولای شي وی ګوري. ازادي رادیو هر ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او لوی خارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان دی وی د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړی ده. مخې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخ کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډیر ځپلې او فعالیت مخینه ولیده او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دیننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناکه بولي. واشنگتن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ پر راپورټ کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قمندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دیوی چې د روسیو کې افغان حکومت په دا سال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې یې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
کسه هم تروسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیله به عملي نشي. که طالبان د آی اس آی تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخې ټاکي، خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویو پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړې او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي، نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد به د دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکي ګټې پرې نګري.
کولیشن سپورت فند ان 2015
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړی توپ د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پولا د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغربا زی راضی.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پېښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډېره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډېره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډېره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډېرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل یې د سلطان محمد سرور په راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول شوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو رپورټونو د غچ اخیستو لپاره لګول شوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په هکله لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی، وروسته تر دې براعت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا سره غلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې سمو پزماګه کینو مون د خپل مشال سره هیله را سمو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی دی کړچې محکمې لخوا.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه مو کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدارقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې پیوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
مخکخی خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکسی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اسکسی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کار موږ اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي، چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بې سواده ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم کومه د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي؟ دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید ودې لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د شوز باغ دی چې په هغه کې به په سل هاو شوز موږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د شوز ریاست د شوز لپاره دی. دا به تفریقه هم تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ شوز وتوانیږي په هغه باغ کې کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه شوز په واسطه باندې خرڅ شي، تر څو بیا هم زموږ شوز په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروف اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي، هغه شوز چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغه څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونو تر سره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دیالس کالج کوم پروژې د ښځو لپاره وي. که په هر بخش کې نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي دا ډېر لنډ مهاله پروژې وي، که چېرې د اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر وکاله هغه د مایا کېدلی او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې کوي دوی ته څنګه کار ورسره کولی. نو اوس په زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلسو ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه، بنیادی پروژه نه ده د دوی په سرنوشت کې د دوی په ژوند کې تغییرات نه سره وستلی که چې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځه وکولی شي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی پخپله وکولی شي تولید وکړي وکولی شي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار شي که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالیو کې وویشل شول ډېرو ښځو ته ورکول شولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وې مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وې هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وې یا خرڅ شوي وې چې د دوی په درنه خوړل که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شلدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بشکه ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري دي د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي خصوصا د مالداری په بخش کې خو بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغو ډېری جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره چې مخامخ دي نن ورځ بنا وای
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو شلتنو ښځو وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب دان دامان په دوی کې دیشته شنو شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راسول او په اخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد ته ورکول شو تر څو دوی وکولی شي دغه مواد څو له طریقې دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دامه ورکړي او دیشته په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسېدله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بېحد ډېر هم وه دوی ته توضیح شول ورکول شول
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې باندې څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس دې باندې به دا شیان دوی کرمیان دوی به اوس موسم دي چې دوی وچي او کله کښته دې کال بخارا دا کا بنټي بانجان دې دا به اوس دې باندې خدوی وچي دې پروسس په موږ لیدل نه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بور واسو بیا پر سمج گزارش ورکړو چې دا د استفاده ترې کړی دې کړنه کړی
د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیه څخه څخه په مننې چې زموږ د خبريال صادق رښتینی پښتنو ته ځوابونه ورکړل
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه